آج ویو 360 میں نہ مسجد میں جگہ نہ تعلیمی اداروں میں آسانی آخر معاشرتی رویے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے بنیادی حقوق کے راستے میں کیسے رکاوٹ بنتے ہیں جانیں گے آج کے شو میں
قاری صاحب نے میرے اوپر ہی الیگیشن لگائے کہ اس کی وجہ سے پورے مدرسے کا ماحول خراب ہے
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک میں ٹرانسجینڈر افراد کے حقوق کے بارے میں آگہی اور قانون سازی کے لیے کام ہو رہا ہے لیکن پاکستان ہو یا امریکہ اس برادری کے لیے تعصب پر مبنی سماجی رویے کہیں کم اور کہیں زیادہ لیکن ابھی بھی ایک چیلنج ہے پاکستانی معاشرے میں ان کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ٹرانسجینڈرز گداگری ناچ گانے یا جسم فروشی کے ذریعے اپنا روزگار کماتے نظر آتے ہیں انہیں اپنی زندگیاں خوف اور خطرات کے سائے میں گزارنا پڑتی ہیں پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کو بھی اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 8 سالوں میں ملک بھر میں کم از کم 150 ٹرانسجینڈر افراد کو ہلاک کر دیا گیا جبکہ اس برادری کے خلاف ہونے والے ہزاروں نفرت انگیز واقعات اس کے علاوہ ہیں 2018 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں ٹرانسجینڈر افراد کے حوالے سے اور تحفظ اور جنسی شناخت کے حق کا ایک قانون منظور کیا گیا تھا لیکن گزشتہ ماہ ملک کی اسلامی شرعی عدالت نے اس قانون کی متعدد شکوں کو غیر اسلامی قرار دے کر مسترد کر دیا آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کمیونٹی کے لیے بڑا چیلنج ہے کیا ان کی قانونی حیثیت یا سماج کا رویہ اس وقت نظر ڈالتے ہیں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ پر آج ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے جاری ہونے والی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2023 میں پاکستان کو 140 ممالک میں سے 142 نمبر پر رکھا گیا ہے رپورٹ میں پاکستان میں صنفی برابری کی شرح 57.5% بتائی گئی ہے جو 2006 کے بعد سب سے زیادہ ہے ورلڈ اکنامک فورم کی یہ سالانہ رپورٹ ملک میں جینڈر گیپ یا صنفی امتیاز کو جانچنے کے لیے 4 اہم شعبوں میں صنفی برابری کی موجودہ صورتحال اور بہتری کا جائزہ لیتی ہے ان میں معاشی شراکت داری اور مواقع تعلیم کا حصول صحت اور بقا اور شہریوں کا سیاسی طور پر با اختیار ہونا شامل ہے اگرچہ اس رپورٹ میں پاکستان علاقائی اور عالمی درجہ بندی دونوں میں سب سے نیچے موجود ملکوں میں شامل ہے لیکن گزشتہ برسوں کے مقابلے میں پاکستان نے 3 درجے ترقی کی ہے اور 145 نمبر سے اس سال 142 نمبر تک پہنچ گیا ہے ایسے میں جب دنیا بھر کے ملکوں کو صنفی برابری کی بنیاد پر رینک کرنے والی یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے بات کرتے ہیں آبادی کے ایک ایسے گروپ یعنی انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کی جس کی جنسی شناخت اکثر ان کے لیے چیلنج کا باعث بنتی ہے ایسے بچے جو تولیدی اور جنسی اعضاء کے کسی ایسے نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی جنس کا تعین نہ ہو سکے انٹرسیکس کہلاتے ہیں طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ہر وہ بچہ جس کی جنس واضح نہیں خواجہ سرا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود والدین کے لیے ایسے بچوں کی بیماری سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور خود ایسے افراد کے لیے زندگی گزارنا تو انتہائی تکلیف دہ ہو جاتا ہے ایک ایسے ہی باپ اور بچوں سے ہمیں ملوا رہی ہیں لاہور سے سمن خان
بختاور جب پیدا ہوئی تو یہ لگتی میل تھی مطلب ہمیں بھی یہی بتایا کہ لڑکا پیدا ہوا اس کے آرگنز جو تھے نا وہ لڑکوں جیسے تھے لیکن مکمل نہیں تھے اس کا نا چلڈرن میں ہم نے چیک اپ کروایا تو پھر انہوں نے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کچھ کیے تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ فیمیل ہے اور مکمل صحت مند یہ فیمیل بن سکتی ہے اس کا تھوڑا سا علاج ہوگا اور ایک دو آپریٹ ہوں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ بڑا مشکل لمحہ تھا بہت کرب کا وقت گزارا ہے کہ جب اپنے خون کے رشتے ہم جو ہیں وہ بچوں کے پیمپر اتار کے دیکھیں کہ بچوں کو کیا ہے جو خسرے پیدا ہو گئے ہیں کیسے اس طرح کی باتیں کی ہیں میرے اپنوں نے کی ہیں نام میرا ملک صابر علی ہے پیپر سپلائر کی میری جاب ہے رہائش شروع سے ہی لاہور کی ہے میرے ٹوٹل 5 بچے ہیں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں پہلے 3 بچے میرے بالکل ٹھیک ہیں ان میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا وہ نارمل ہیں بالکل آخری 2 بچے جو ہیں بختاور بیٹی ہے اور حسین بیٹا ہے ان 2 بچوں میں یہ بیماری کا مسئلہ آیا تھا CAH46XX یہ بیماری ہے ان کو دونوں کو بختاور کی تو کافی چھوٹی عمر میں سرجری ہو گئی تھی چلڈرن سے ہوئی تھی اس کی وجینو پلاسٹی کی تھی انہوں نے یعنی کہ جو میل آرگن تھا نا اس کو انہوں نے ریموو کر کے فیمیل کر دیا اس کو مکمل جو مین مسئلہ ہی اس میں یہی تھا تو بالکل ٹھیک ہے اب یہ نارمل ایک لڑکی ہے جب بیٹا ہوا اس کا تو بالکل بھی نہیں پتا تھا پھر ہم اس کو ڈائریکٹ وہیں لے گئے جہاں بختاور کو چیک کرواتے ہیں تو انہوں نے اس کے پھر ٹیسٹ وغیرہ تجویز کیے تو اس کا بھی پھر پتہ چلا کہ اس کو بھی وہی بیماری ہے तो इसमें ये था कि इसमें यूटरस भी था और इसके टेस्टिस भी थे, तो वो फिर डॉक्टर साहब ने जो अच्छा समझा कि इसको यूटरस रिमूव कर दिया इसका, तो अब ये माशाल्लाह लड़का है। मुआशरती रवैया आज तक नाकाबिले कबूल, आज के दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बख्तावर मुकम्मल लड़की है और हुसैन मुकम्मल लड़का है, उसके बावजूद मुआशरा कबूल नहीं करता। माशरा बहुत सख्त, बहुत ज़ालिम है माशरा। लोगों की तरफ से ये मशवरे दिए जाते थे, इन्होंने किसे मज़ार पे छड़ेया, सबसे पहले ये मशवरा भी मेरे पैदा किए हुए हैं, मैं क्यों छोड़ के आऊँ, मैं तो नहीं छोड़ रहा, खुद मर जाऊँगा इनको क्यों छोड़ूँ। फिर जी उत्थे ले जा जी फलाने बाबे को ले जाए, बख्तावर के लिए हुई थी मुश्किल क्योंकि इसकी आवाज़ ज़रा चेंज है थोड़ी सी, इसकी आवाज़ में मर्दाना शबाहत है तो चेहरे में भी थोड़ी सी लगती है। तो जब स्कूल दाखिल करवाया तो इसकी क्लास फेलो ने इसका मजाक उड़ाया काफ़ी, उसके साथ उसकी क्लास टीचर भी शामिल हो गई, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप स्कूल चेंज करवा लें, आपकी वजह से हमारे दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो गए। तो फिर हम प्रिंसिपल के पास गए स्कूल के, उनसे शिकायत की, तो उन्होंने हमारी काफ़ी हौसला अफजाई की और टीचर को भी डांटा और बच्चों को भी समझाया। बख्तावर को 9th माशाल्लाह पढ़ी और ये 5th में है, पढ़ाऊँगा जब तक ये पढ़ेंगे, ये हकीकत है, इसको तस्लीम करना है, इससे भागना नहीं है, इससे लड़ना है। भाग के क्या करेंगे, आंखें बंद करके क्या, मैं इलाज नहीं करवाता तो क्या करता, आज बख्तावर भी वैसी होती, हुसैन भी वैसे होता, अगर मैं मायूस होता तो मैं क्या करता, इसको फेंक देता कि या किसी को दे आता, किसी मजार पे चढ़ाता, तो फिर मैं बाप क्यों हूँ, अगर मैंने छोड़ दिया फिर मैं बाप, तो मेरे में और जानवर में क्या फ़र्क होगा।
इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर में फ़र्क समझने के लिए समन खान ने बात की बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन के चेयरमैन अंसर जावेद से। बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन एक फलाही तंजीम है जिसके प्लेटफॉर्म से 2016 से अब तक गैर वाजे जिन्स के साथ पैदा होने वाले 207 बच्चों की सर्जरी हो चुकी और वो ज़रूरतमंद फैमिलीज को मुफ्त रहनुमाई भी फराहम करते हैं।
डिफरेंस बिटवीन ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स ये एक समझना बहुत जरूरी है। जिन्स वाजे ना होने वाले इंटरसेक्स, बेसिकली इसकी 4 इकसाम हैं। अगर हम इन इकसाम को समझ लें तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। पहली कैटेगरी ये है कि ऐसे बच्चे जिनके ऑर्गन डेवलप नहीं होते, वो कोई बीच की जिन्स नहीं है, वो या लड़का है या लड़की है, मगर वो एक फैमिली नहीं बना सकते। इनको एक नॉर्मल लें, जैसे एक पाँव टेढ़े वाला पैदा हो गया, जैसे भैंगा पैदा हो गया, जैसे अंधा पैदा हो गया, मगर इनकी परसेंटेज 2% से भी कम है। दूसरी किस्म है ड्यूल ऑर्गन, मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन भी। हमारे पास जब ये आते हैं तो हम एक टेस्ट प्रोसेस से गुजारते हैं, उस टेस्ट प्रोसेस में हमें पता चल जाता है कौन सा डोमिनेंट फीचर है जो प्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको रख लेते हैं, नॉन प्रोडक्टिव को रिमूव कर देते हैं, उसकी क्लैरिटी ऑफ जेंडर हो जाती है। थर्ड ये है कि बच्चा पैदा हुआ, ये 97% लड़कियां होती है, इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शेप अपनी होता, अल्लाह ने यूट्रस ओवरी दी होती है, हम सर्जरी करके उनकी शेप बना देते हैं, जब शेप बनती है दास्ता बन जाता है और उनकी भी जेंडर क्लियर हो जाती है। ये वो किस्म है जिसको लाइफ टाइम 2 मेडिसिन खाना पड़ती है, बकिया को नहीं। चौथी किस्म वो है जो बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप ने अज्यूम किया, खुद ही डिसाइड किया, उन्होंने उसको लड़की समझा, उस पर लड़की का टैग लगा दिया, दूसरे बच्चे को उन्होंने लड़का समझा, लड़के का टैग लगा दिया। अब एक लड़की जो थी वो लड़का बनकर पढ़ रही है और जो लड़का था वो लड़की बनकर पढ़ रहा है। हमारे पास जब आते हैं ऑपोजिट जेंडर में, हम टेस्ट प्रोसेस से गुजारते हैं तो पता चलता है कि ये तो क्यूरोटाइपिंग टेस्ट XX और XY से पता चल जाता है, तो ये तो लड़की है, तो हम उसको उसकी जीन्स को क्रैक कर देते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम ट्रांसजेंडर के हवाले से। ट्रांसजेंडर एब्सोल्युटली नॉर्मल पैदा होता है, जैसे हम और आप लोग पैदा हुए, मगर जब इसकी उम्र 3 से 4 साल होती है तो उस वक्त फर्स्ट टाइम इसके दिमाग में एक जेंडर डिस्फोरिया नामी एक मर्ज डेवलप होती है जो उसको फील कराती है एक लड़के को कि वो लड़की है और एक लड़की को अब फील कराती है कि वो लड़का है, तो वो इस तरीके से अपनी सेल्फ प्रिस्क्राइब जेंडर के ऊपर चला जाता है। वो एक लड़का अपने आप को लड़की समझकर मां बनना चाहता है जो कि वो सारी ज़िंदगी नहीं बन सकता, और हालांकि एब्सोल्युटली बाप बन सकता है, और एक लड़की अपने आप को लड़का समझती है और वो बाप बनना चाहती है और एक लड़की के साथ शादी करना चाहती है, वो सारी ज़िंदगी बाप नहीं बन सकती मगर माँ बन सकती है। اور یہ جینڈر ڈسفوریا ایک سائیکولوجیکل مرض ہے اور جو قابل علاج ہے. جب ہم ٹرانسجینڈر کا ایگزامن کریں نا تو 30% انٹرسیکس نکل آئیں گے, کیونکہ ماں باپ کمیونٹی لوگ اس کو یہی سمجھے یہ ہجڑا مخنث تیسری مخلوق, یہ وہ ماں باپ بھی ڈس آن کر دیتے ہیں, دے دیتے ہیں. یہ گرو گروپ جو ہے نا یہ نکل آتا ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا, بدعا لگ جائے گی, یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس قسم کی اسٹوریوں کے ساتھ ان کا ایک کریکٹر بلڈ کیا ہوتا ہے. اور 30% انٹرسیکس بچے اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر سمجھتے ہوئے اس کمیونٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. اور ہم نے جو شریعت کورٹ میں بھی کہ گورنمنٹ ایک میڈیکل بورڈ بنائے, سرجن, اینڈوکرولوجسٹ, سائیکولوجسٹ, ایک اچھی لیب, اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر, 6 لوگ ہم نے بتائے تھے کہ جب ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس اس بورڈ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ مختلف ٹیسٹ پروسیس سے گزاریں گے تو فلٹر ہو جائیں گے, انٹرسیکس الگ ہو جائیں گے, ٹرانسجینڈر ہو جائیں گے. انٹرسیکس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ جی ان کی جینس کریکٹ ہو گئی ہے, ان کو تو نادرا کو رجسٹر کرنا چاہیے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, یہی شریعت کورٹ میں بھی ہم نے بات کی اور الحمدللہ انہوں نے الگ رجسٹریشن کی بات کی. جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کی جینڈر وہی رجسٹر ہو جس میں وہ پیدا ہوئے.
خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی سرگرم کارکن شہزادی رائے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کون سے مسائل ایسے ہیں جنہیں وہ سمجھتی ہیں کہ وہ حل کرنے کی فوری ضرورت ہے, اور کیا صرف قوانین ہی کی کمی ہے یا معاشرے میں انہیں قبول کرنے کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات اٹھانے کی ضرورت. شہزادی, بڑا چیلنج ہے کیا, قوانین آپ کو تحفظ نہیں دے پا رہے یا معاشرے کا رویہ آپ کے خیال میں ایک بڑا مسئلہ ہے؟
میں سمجھتی ہوں جو معاشرے کا رویہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ابھی آپ کے یہاں بھی جو بات ہو رہی تھی, ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے وہ بھی ایک اس معاشرے کی عکاسی کر رہے تھے, ایک سب نظری کی عکاسی کر رہے تھے کہ وہ جو پاور آف پوزیشن ہے, اپوزیشن اور ڈسیشن میکنگ کی جو پوزیشن ہے, وہ چاہتے ہیں ہمارے صرف عوام, ہماری سوسائٹی کے وہ ان کے پاس ہوں ہماری زندگی کا. اور جو یہ ان کا نظریہ ہے, جو ہمیں لے کے ایک نظریہ رکھا گیا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. انٹرسیکس از اے نارمل, ٹرانسجینڈر پرسن از اے نارمل پرسن. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اب نارمل کی کیٹیگری میں ڈالنے والے ہیں؟ کسی کو یہ حق میں نہیں سمجھتے. میں سمجھتی ہوں صرف پاکستان نہ نہیں بلکہ پوری دنیا بھر میں رویوں کا سب سے بڑا ایک مداخلت ہے خواجہ سناؤں کی زندگی میں, کیونکہ آپ کے رویوں کی وجہ سے ہی ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں, نہ ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, نہ ہمیں روزگار کے لیے جا سکتے ہیں.
تو پاکستان جیسے معاشرے کی اگر ہم بات کرتے ہیں جس میں اس وقت جو ہے وہ کردار بہت سے لوگوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے جس طرح آپ نے مینشن کیا, تو معاشرہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو قبول کرے اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں یا کر رہی ہیں؟
دیکھیں, سیاسی جماعتوں میں اگر میں بات کروں پیپلز پارٹی کی, تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور آگے بھی وہ کریں گے. اینڈ آئی ایم ٹاکس ٹو دا پیپلز پارٹی ایز ویل, اور میں ریسنٹلی الیکٹ ہوئی ہوں لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے اس میں کے ایم سی کی ریزرو سیٹ پہ, اور میں نے پالیسیز کو میں نے دیکھا کہ پالیسیز ان کی بڑی بہتر تھیں, جس کی وجہ سے جماعت اسلامی میں بھی میں نے سیورٹ کو بھی دیکھا اور ٹرانسجینڈر کو بھی دیکھا, بیکاز کیونکہ وہ ووٹ کا ایک میئر کا ایک ووٹ تھا تو انہوں نے رکھ لیا تھا. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے حکومت کو یہ جو ایک ڈس انفارمیشن ہو رہی ہے, جو ایک مس انفارمیشن چل رہی ہے, اس کو اسٹاپ کرنا ہوگا. کمیونٹی کو مستقلی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے ہماری عوام کو ہمارے لاز کے حساب سے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاز میں کہا گیا کہ مرد سے مرد کی اور عورت سے عورت کی شادی ہو رہی ہے, شادی سے ہٹ کے پھر وہ آئے کہ نہیں بھائی سیلف اسٹیٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں مسئلہ ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں انہیریٹنس میں بھی مسئلہ ہے. تو دیکھیں جو دو شکوں پہ جو ورڈکٹ آیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اپنی شناخت کو بالکل بھی نہیں گنوانا چاہتے. ہم اس بڑے طویل صدیوں سے پہلے جب آپ میں سے کوئی بھی نہیں تھا تب ہماری قوم بستی تھی, ہم فوجسرا یہاں بستے تھے, ہم کنر دھرے کے لوگ یہاں بستے تھے, اور ہم سب سے اب آ کے اچانک سے 2023 میں آ کے اگر شریعت کورٹ ایک ورڈکٹ دیتی ہے کہ یہ لوگ حرام ہیں اور ان کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے, تو ہم اس کے لیے فائٹ کریں گے اور مرتے دم تک کریں گے, کیونکہ یہ سوال ایگزسٹنس کا ہے. جیسے ابھی آپ کے یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھے تھے, پتہ نہیں کوئی نائی تھے یا کوئی حکیم صاحب تھے, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں مرد تصور کرنا چاہیے, تو آپ کو کانسیکوینسز بھی تو دیکھنے ہوں گے. اگر آپ ہمیں اس طرح کے لیبل دے دیتے ہیں مرد کا, تو پھر آپ اس کا کانسیکوینسز ہم تو 75 ईयर से पाकिस्तान में जो हमारे पीछे जेनोसाइड हो रहा है उसका पहले गवर्नमेंट जो है वो उसका एक हिसाब तो दे।
तो आप समझती हैं कि जो इस वक्त सियासी जमातें हैं उनको भी आप जो अपना मौकफ सामने रख रही हैं और इस जंग को और इस अदालती जंग को आप आगे लेके जाना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया शहजादी रॉय, आप हमारे साथ थी।
थैंक यू।
जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद 2018 में ट्रांसजेंडर्स के लिए बनने वाले कानून की मुखालफत करते रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की नीलोफर मुगल से बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान के कवानीन इस्लामी कवानीन के खिलाफ नहीं जा सकते और तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं।
पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा आर्टिकल्स हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम लॉ कुरान सुन्नत होगी। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के पेशानी पर कलिमत तोयबा है। पाकिस्तान के सेनेट के अंदर सूरह हशर की आयात है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर असमाउल हुस्ना है उसके छत के ऊपर। तो हम वहाँ पाबंद हैं कि वहाँ जो भी लेजिस्लेशन करेंगे वो कुरान सुन्नत के मुताबिक करेंगे। ये लॉ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जिसमें तमाम मसालिक की नुमाइंदगी है, तमाम मकातिब फिक्र की, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये अन इस्लामिक। फिर उसके बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फेडरल शरीयत कोर्ट, उन्होंने भी, अब हम मेरी पिटीशन थी और लोगों की पिटीशन थी, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये खिलाफ कुरान सुन्नत है। फिर अब पार्लियामेंट भी इस पर एग्री हो गई कि ये वाकई हमसे एक इज्तिमाई गुनाह, एक इज्तिमाई गलती हुई है। और वो मेरी जो बिल है जिसका मैंने नाम रखा था खुनसा पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2022, उसको वो एडॉप्ट कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर कुछ लोगों की रिजर्वेशन है, कुछ मसाइल हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो हो जाएगी। ह्यूमन राइट्स जो हैं ये इसकी कोई एक ख़ास तहजीबी डिफिनीशन मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं। ह्यूमन राइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के कल्चर को, दूसरों के रिलीजन को, दूसरों के अकदार और रवायात को बुलडोज करें।
पाकिस्तान में अमूमन ख्वाजा सरा कहलाने वाले अफराद के लिए मजहबी तालीम का हुसूल भी आसान नहीं है। आम हालात में उन्हें कुरान पढ़ाने के लिए कारी या मौलम भी मुयसर नहीं होते। उनकी शनाख्त उनके मजहबी फराइज की अंजाम दही में कैसे रुकावट बनती है, समन खान ने जानने की कोशिश की।
जब मौलवी साहब को पता चला ना कि ख्वाजा सिरा जो है वो बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की और कहा कि अपने बच्चों को मस्जिद में भेजो, ख्वाजा सिरा तो सिर्फ कुरान ही पढ़ाएगा, पता नहीं वो भी उसे ठीक से आता है कि नहीं आता। तो जो महल्ले वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, जब हमारे बच्चे पढ़ के आते हैं तो हम उनसे सुनते हैं, तो वो कुरान जो है वो सही पढ़ रही है।
आशीष जान एक ख्वाजा सरा सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने दीनी तालीम बचपन में ही हासिल की थी और इसे सिर्फ अपने तक ही महदूद नहीं रखा। लेकिन ख्वाजा सरा कम्युनिटी में आशीष जान जैसी मिसालें कम ही दिखाई देती हैं, जिन्हें दीन की तालीम आसानी से हासिल हुई हो या उनकी राह में मुआशरती रवैये हायल ना हुए हों।
जब मैं जाती होती थी तो मुझे हमारे मौलवी साहब थे, उन्होंने इस तरह की कुछ हरकतें की, तो मैंने आके अम्मी को बता दिया कि अम्मी इस तरह मौलवी साहब ने मुझे बिठा के ना आपने जो जो बातें बताई थी ना उससे बिल्कुल उल्टा उन्होंने मेरे साथ किया है। तो अम्मी ने अब्बू को बताया, अब्बू फिर जो है वो मोहल्ले के कुछ लोगों को लेके गए, तो बाद में पता चला कि वो मौलवी जो था वो चाइल्ड अब्यूज़ में मुलव्वस था।
मैंने वो रवैया बड़ा खुल के बताया अपनी वालदा को, तो उन्होंने जब बात करने की कोशिश की तो मेरे उनकारी साहब ने मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगाए कि इसकी वजह से पूरे मदरसे का माहौल ख़राब हो रहा है। और मैं वो आज तक समझ नहीं सकी कि मैंने ऐसा वहाँ क्या कर दिया था, ठीक है, कि मेरी वजह से पूरे मदरसे का माहौल ख़राब हो गया।
ख्वाजा सरा कम्युनिटी के मुताबिक वो मुस्लिम माशरे का हिस्सा होते हुए भी खुद को मजहबी तौर पर महदूद तसव्वुर करते हैं। मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने से लेकर दूसरे मजहबी फराइज सर अंजाम देने तक उनकी असल शनाख्त उनकी राह में रुकावट बनती है।
मेरा तो आईडी कार्ड मेल का है ना, एक मुसलमान से बढ़ के और क्या आइडेंटिफिकेशन इनको चाहिए? कार्ड मेल है, कार्ड फीमेल है, कार्ड एक्स है, मुसलमान तो है ना।
जो डिसऑनरशिप है ट्रांस कम्युनिटी की वो बहुत छोटी सी एज में ही आ जाती है। या तो वो घरों से भाग जाते हैं, या तो उनको इतना तशद्दुद कर दिया जाता है उनके ऊपर, या उनको वैसा माहौल दे दिया जाता है कि वो भागने पे मजबूर हो जाए।
सर्वाइवल के लिए कोई सोर्स नहीं होता तो फिर वो सिग्नल्स पे आ जाते हैं, ठीक है, फिर वो ये ताली बजाते हैं, वो मांगते हैं, पेट तो भरना है ना, इंसान है, भूख लगती है, रोटी खानी है, ठीक है ना। तो वो फिर हमारी सोसाइटी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें गाइड करें, हमें तालीम दें ताकि नाचना गाना छोड़कर बाकी सब भी कर सकते हैं।
پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے اسلامی معاشرہ ہوتے ہوئے بھی نہ صرف روایتی بنیادی تعلیم بلکہ مذہبی تعلیم کا حصول بھی آسان نہیں. اسی لیے کمیونٹی کے سرگرم اراکین سمجھتے ہیں کہ ان کی برادری سے منسلک منفی رویوں کو ختم کر کے ہی حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
ٹرانسجینڈر کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کی صنفی شناخت اپنی پیدائشی جنس سے مختلف ہوتی ہے. امریکہ میں اس اصطلاح کے زمرے میں ایسے افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے جو مرد اور عورت کی جنسی خصوصیات سے مختلف ہیں. صبا شاہ خان نے جاننے کی کوشش کی کہ آج کے امریکی معاشرے میں ٹرانسجینڈرز کی خود کو منوانے اور اپنے حقوق کے حصول کی کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں.
16 سالہ جیسپر پیدائش کے وقت لڑکی تھی، لیکن اب ان کی شناخت ایک مرد کی ہے. 12 سال کی عمر میں جیسپر نے خودکشی کی کوشش کی تھی.
چھٹی جماعت میں واقعی مجھ پر دباؤ تھا اور تب میرا ڈپریشن زور پکڑنے لگا، تو میں نے اسکول سے 1 سال کی چھٹی لینے کا فیصلہ کیا.
حال ہی میں جیسپر اپنے والدین کے ساتھ ریاست ٹیکسس سے منیسوٹا منتقل ہو گئے، کیونکہ ٹیکسس میں ٹرانسجینڈرز کے حقوق کو تحفظ حاصل نہیں. جیسپر اکیلے نہیں جو اپنے حقوق کے لیے پریشان ہے. اس وقت امریکہ میں 13 سے 17 سال کی عمر کے 3 لاکھ افراد ایسے ہیں جو قدامت پسند ریاستوں میں اپنے حقوق کے لیے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. CDC کے بیہیویئر رسک فیکٹر سرویلنس سسٹم کے مطابق امریکہ میں 13 سال سے زیادہ عمر کے 16 لاکھ افراد خود کو ٹرانسجینڈر بتاتے ہیں. اس کے 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 35% ٹرانسجینڈر نوجوانوں نے خودکشی کی کوشش کی. اس کی ایک بڑی وجہ ان کی شناخت کے حوالے سے معاشرے کا رویہ بتایا جاتا ہے. جب امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشول کے ایک اسکول میں ہونے والی فائرنگ کے واقعے میں شوٹنگ کرنے والے شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے، تو اس واقعے نے ٹرانسجینڈرز کے خلاف قدامت پسند ریاستوں میں جہاں پہلے ہی ان کے لیے قوانین میں گنجائش کم ہے، مشکلات مزید بڑھا دیں. ہیومن رائٹس واچ فاؤنڈیشن کے مطابق اس سال کم از کم 18 ریاستوں نے نوجوانوں کے لیے جینڈر افرمنگ کیئر یعنی صنفی صحت کی دیکھ بھال، جس میں طبی، سرجیکل اور ذہنی صحت جیسی سہولتوں کے ساتھ غیر طبی خدمات بھی شامل ہیں، ان پر پابندی عائد کی ہے، جبکہ 12 ریاستوں نے اسے محدود کرنے یا اس پر پابندی لگانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. میزوری میں ریاست کے اٹارنی جنرل کی طرف سے مارچ میں اعلان کردہ پابندیاں کسی بھی عمر کے لوگوں پر لاگو ہوں گی، جبکہ قانون سازی کے نتیجے میں مزید ریاستوں میں مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں. بوٹا بیبراج ورجینیا میں لاؤڈن کاؤنٹی کے قانون ساز ہیں. وہ اسے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش قرار دیتی ہیں.
ایک کہاوت ہے کہ اگر وہ ایک کے لیے آتے ہیں تو وہ سب کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ کسی ایک انفرادی گروہ، چاہے مذہب کی بنیاد پر یا جنسی رجحان سے متعلق معاملات ہوں، وہ حملہ یا تقسیم کرتے ہیں.
امریکی آئین ریاستوں کو اپنے قوانین بنانے کی اجازت دیتا ہے. یوں ہر ریاست میں ٹرانسجینڈرز افراد کے حقوق کی نوعیت مختلف ہیں. ریاست مونٹانا کے گورنر نے حال ہی میں صنفی دیکھ بھال کی سہولتوں کی فراہمی پر پابندی کے ایک بل پر دستخط کیے ہیں. بل پر بحث کے دوران ڈیموکریٹک نمائندہ زوئی زیفر کو، جو خود بھی ٹرانسجینڈر ہے، اس پاداش میں ایوان سے خارج کر دیا گیا کہ انہوں نے صنفی دیکھ بھال کی حمایت حاصل کرنے کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے.
اقتدار والے صرف نفرت انگیز نقصان دہ بلوں کو پاس کرانے سے مطمئن نہیں ہیں. وہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ خاموشی ہے، اور ہم اپنے خاتمے میں شریک نہیں ہوں گے.
تاریخی طور پر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ملازمت، شادی، ادویات، قید اور فوج میں امتیازی سلوک کا سامنا رہا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے شعبہ قانون کی لائبریری کی جانب سے شائع شدہ ایک مقالے کے مطابق عدالتیں ٹرانسجینڈرز کو کچھ حالات میں تحفظ تو فراہم کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدالتوں میں خواجہ سراؤں کو امتیازی سلوک کی تلافی کی کوشش میں اب تک تقریباً ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. آج تک ٹرانسجینڈرز کے حقوق سے متعلق صرف ایک کیس سپریم کورٹ تک پہنچ سکا ہے. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی، جو کہ امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں، ان کے دورے کی کوریج اور بھارت امریکہ تعلقات سمیت اس ڈیولپمنٹ کے مختلف پہلوؤں پر تجزیے بھی آپ کو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ملیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
نن آوازیا.
نن آوازیا.
دا نن وضعیت د خبرونه درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشي په خیر راغلی د خبرونه اوریدو ته. د نن وضعیت په روانه خبرونه کې درته د افغانستان د اوسنی وضعیت د نړۍ د اوسنی وضعیت د نن وضعیت په اړه درته د سیمې او نړۍ خبرونه لرو. ورپسې به د سیمې او نړۍ په اړه درته رپورټونه هم ولرو. موږ سره اوسئ په پایل کې درته خبرونه لرو. قربانم زنه او شبه آشنای په مو کې خبرونه ته.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري. زه سید سلیمان آشنا يم. د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی دا اټکل د مخې په افغانستان کې د 15 میلیونو څخه زیات افغانان د خوړو د سخت نه خوندیتوب سره مخ دي، چې 2.8 میلیونه د لوګې په بیړنۍ کچه کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د سیشن وی پورز نه وخت په یو خبر پاڼه کې چې دبليو اف پی په افغانستان کې د مرستو رسولو د جاري ساتلو په هدف د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره 938 میلیونه امریکایي ډالر ته بیړنۍ اړتیا لري. چې افغانستان ته د دغې ادارې د مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو د سفر په پای کې خبره کړې ده. پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د مهاجرینو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې په دې ورستیو کې په پاکستان کې افغانان له یو لړ جدي ستونزو سره مخ شوي دي او پولیس یې په مختلفو بهانو نیسي او ځوروي. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د چهارشنبې په ورځ یعنی د جوزا په 1/10 د خپل ټویټر په پاڼه د سردار احمد شکیب یو ویډیوئی وینا خبره کړې ده چې په کې هغه ویلي د طالبانو حکومت د مهاجرینو مسلې ته د یوې سترې ملي ستونزې په سترګه ګوري. د طالبانو سفیر په دې پیغام کې داسې ویلي:
غواړم د پاکستان حکومت او خلکو څخه هم مننه وکړم چې په 43 کلونو کې په ورین تندي د افغان مهاجرینو ملما پالنه وکړله. مګر لبه د مرغه باید یادونه وکړم چې په دې ورسته کې په پاکستان کې افغانان له یو لړ جدي ستونزو سره مخ شوي او پولیس په مختلفو بهانو نیسي او ځوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د افغان کډوالو د نوملیکنې په بهیر کې د پام وړ ځنډ لامل اکثره افغانان په پاکستان کې د کډوالو د پیژنګلوي کارتونه نه لري او هغو افغانانو چې د غهیوات ته یعنی پاکستان کې په عادي ویزو سفر کړی دی اوس یې د اوسېدو موده پوره شوې ده. د پاکستان حکومت تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیې ته غبرګون نه دی ښودلی. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بشري مرستو غوښتنه څباند 1 میلیارد ډالر کم کړی ده. د ملګرو ملتونو د اقدام خیریه مؤسسه مجبورې چې میلیونونو افغانانو ته چې بشري مرستو ته سخت اړتیا لري د ډول مرستې ورکول بند کړي. نور تفصيل د نو شاوې اشنا په غوږ کې اوري.
ملګرو ملتونو د روان 2023 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو ځواب ویلو پلان HRP پایل کړ او د بسپنا ورکونکو هیوادونو او ادارو نه د 4.8 میلیارډ ډالر غوښتنه وکړه. خو دا غوښتنه دوه میاشتې د دې لپاره وزندول شو چې طالبانو تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان مرمنو کار کول بند کړل. ملګرو ملتونو د افغانستان سره د بشري مرستو د پلان ارزونه چې نږدې یو کال ونیو 13 اعلان وکړ چې 2.8 میلیارډ ډالر تازه مرستو ته ارتیالری. نو شباشنا امریکا غک واشنگتن.
تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو ترشا د سلام مشورو وروسته په پرانستي غونډه کې بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په کابل کې د یاد سازمان د مرستندوی دفتر یا یونما مشره روزا اوتنبایوه او د افغانستان د مدني ټولنې یو استازي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري. خبریالان او د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سرچینی ویلي د پاکستان د قبایلی مشرانو جرګې او یو پلاوی افغانستان ته سفر کړي او د ٹی ٹی پی د مشرانو سره د مذاکراتو په نیت لیدنه کړي ده. خو نه د پاکستان حکومت او نه ٹی ٹی پی پر رسمي ډول دا خبره تایید کړي ده. سرچینې د امریکا غک ډیوا ریډیو ته تایید کړي دي چې نشته لس دولس ورځې مخکې اول یو جرګه او بیا یو پلاوی افغانستان ته سفرونه کړي او د ټي ټي پی د مشرانو سره یې لیدنه کړي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم د پاکستانی جرګې د افغانستان د سفر او ټي ټي پی سره د خبرو څنې دی ویلي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تلو نیوز ته په تازه خبرو کې ویلي حکومت یې تیار دی چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر رسمي سفر امریکا ته راغلی او ټاکل شوی چې د پنشن به پورز یعنی سبا د جوزا په 28مه په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. سپینې ماڼۍ پلان لري خاغلی مودی ته د دولتي ماخمنۍ په وخت هغه سره غالي وغوړي چې تر ټولو د لوړې کچې او پرتمینو ملاقاتونو لپاره په دې ماڼۍ کې غوړول کیږي. جمهور رئیس بایدن د مودی څخه وړاندې د غالي یوازې دوه ځلې په سپینې ماڼۍ کې غوړولې و. سپینی مانی دا ډول تشریفات یو ځل د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او بل ځل د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سوک یول ته د رسمي ملاقاتونو په وخت ترتیب کړو چې دواړه د متحده ایالاتو د تړون متحدین دي. د امریکا پاوز د چارشنبه په ورځ وویل چې د امریکا بم غورځون کې چټالو ته کې دا اول ځل د پاره د اروپا په اوسنی اثر کې د ناټو په بلنه د روزنیزو تمرینونو په هدف سویډن ته ورسېد. سویډن چې تیر کال یې د ناټو د غړیتوب د ترلاسه کولو د پاره دوه پیړۍ پوځي ناپیل ته پریښود، د دې میاشتې په پیل کې اعلان وکړو مخکې له دې چې د دې اتحاد غړی شي په خپل خاوره کې د ناټو د پوځیانو او مهماتو قربتوب ته چمتو دی. د سویډن پوځ ویل دوه امریکایي بی یو بی لانسرز بم غورځونکي الوتکې د دوشنبه په ورځ چې د جون 19مه وه د سویډن په شمال لولیا کالاکاس هوایي ډګر کې ښکته شوې. او په هندوراس کې پولیس وی د دې هیواد پایتخت تګو سیګاپالا څخه 15 کیلومتر لري شمال لورته د میرمنو په یو زندان کې د جنایي ډلو ترمنځ په شخړو کې لګته لګا یو څلوېخت تنه وژل شوې دي. د پولیسو یو وایان ادګاردو براهونه د سیشن به په ورځ ویل په پیخه کې ټول وژل شوی کسان میرمنې دي. خدای ونه ویل چې آیا هغوی بندیان وي کنه. یوې مدافع وکیلې چې په همدې زندان کې د بندي خزو د کورنۍ او استازیتوب کوي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې یو جنایي ډله د خپلې سیالې ډلې د زندان برخې ته ورغلې او اور یې ورته اچولی دی. سیمه ییزو مطبوعاتو ویلي چې په اور کې د زندان دا برخه په بشپړه توګه له منځه تللې ده. په دې زندان کې تقریبا 900 کسان بندیان وو. داود د سات خبرونه
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو واوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل پام وکړئ د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. قدر من اوریدونکو البته په روانه خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ په اړه مختلف رپورټونه لرو چې پایل باید د افغانستان نظم د همکار پر لیګلی رپورټ وکړو. د افغانستان بانک چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت لخوا په افغانستان کې په بانکونو باندې د محدودیتونو د لری کولو لپاره لا هم هڅې کوي. دغه بانک وایاند وی دغه هڅه په ترڅ کې د امریکا د مالی وزارت لخوا د بانکونو لالارې پیسو د انتقال په برخه کې ځنې سهولتونه رامنځته شوي. خو افغان سوداګر وی اوس هم دوی د الکترونیکی پیسو د انتقال په برخه کې ستونزې لري او پیسې په وخت نشي انتقالوله. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د افغانستان بانک وایان حسیب الله نوری وای چې لا هم د بانک د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت لخوا په افغانستان کې په بانکونو د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو هڅې کوي. خاغلی نوری ملي تلویزیون ته چې د طالبان د حکومت لخوا اداره کیږي ویلي چې د امریکا د حکومت د مالی وزارت څخه له 1340 نمبر پورې عمومي جوازونه ترلاسه کړي او اوس مهال په افغانستان کې سوداګریز بانکونه کولای شي چې دغه هیواد څخه بهر په ځینو برخو کې سوداګري ولري.
په دې اړه بحثونه لا هم روان دي.
کې مو خلمان یو چې یو تعامل ته ورسیږو او به کولای شو چې د افغانستان اساري زیرمه د محدودیت څخه راوباسو یا لکنګل څخه راوباسو او وکولای شو هغه مخ چې ټاکل شوی دی د همدغه تمنوي لپاره هغه کې ولاګول شي د هغه محدودیتونو د رفع لپاره د افغانستان بانک مشر تابا پلاوی په هلو ځلو موږ وتوانې دو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه له وزارت څخه د 14, 15, 16, 18, 19 همدارنګه 40 نمبر عمومي جوازونه ترلاسه کړو. دا جوازونه د دې لامل شول چې زموږ سوداګریز بانکونه وکولای شي له نړیوالو هیوادونو سره په ځینو برخو کې سوداګري ولري.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو سره سم د افغانستان بانک په نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ بندیز ولګو چې وسره دغه هیواد په دننه کې بانکونه بهر ته او له بهر څخه دننه هیواد ته د پیسو د انتقال په برخو کې د محدودیتونو سره مخ شو. کسب د امریکا متحده ایالاتو د بشري مرستو، خوراکي توکو، درملو او نورو بشري برخو کې د پیسو په انتقال محدودیتونه لري کړي، خو لا هم پام ډول په افغانستان کې د بانکونو حساب لرونکي نه له بهر څخه او نه هم بهر ته پیسې انتقالولی شي. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې د خوني د مدیره پلاوي غړی خنجان الکوزي امریکا غږ ته ویل چې خوراکي توکو او درملو د واردولو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په بانکونو باندې د محدودیتونو د لرې کولو سره سره لږ تر لږه دوه میاشتې وخت اخلي چې سوداګر د بانک له لارې د دغو موادو د اخیستو لپاره پیسې بهر ته انتقال کړي.
بعضې بانکونه ټیټي کوي خو زمانګیر دي، په دوه میاشتو کې، په یوه میاشت کې، په څلوېښتو ورځو کې دې مراحل کېږي چې اکثره تجاران دا کار نه کوي او هغه د نورو بانکونو، جهاني بانکونو د لارې نه په کمیشن باندې پیسې انتقالوي، ځکه چې کمپنۍ په هماغه یوه هفته کې پیسې غواړي او د یو هفته کې دا پیسې نه رسیږي. یو خو هغه سهولتونه دي چې امریکایانو د غذایي موادو او د مصرفي موادو لپاره اجازه ورکړي، دا د یو کال او یو نیم کال نه مخکې هم دا کار اوس لکه د صادراتو پیسې زمونږ په هندوستان او په نورو ځایونو کې په جلغوزي د نور شیان حتی پاکستان ته مونږ ډالر نشو انتقالولی، سنټرال بانک یې نه مني زمونږ د بانکونو د طرفه نه. نو تر اوسه پورې داسې فوق العاده کم سهولت نه دی راغلی، هم هغه پخوانی حالت سره د افغانستان بانک سره مونږ په جریان کې و او کم سهولتونه چې دوی راوستلي دي هغه داخلي سهولتونه دي او هغه اوس هم جریان لري.
د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې د خوري دغه چارواکي د امریکا متحده ایالاتو څخه غواړي چې افغانستان کې په بانکونو لګیدل محدودیتونه لري کړي تر څو سوداګر په آزاد ډول بهر او له بهر څخه دننه هیواد ته د مالونو د انتقال لپاره د بانکونو لري د پیسو انتقال وکړي. خنجان الکوزي وایي چې امریکا له بهر څخه افغانستان ته د کومو مالونو د انتقال مخنیوي کوي هغه د مشخص کړي او د نورو توکو سوداګرۍ مخه دي نه نیسي. د امریکا متحده ایالاتو له خوا د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو شاوخوا 3 میلیارد ډالر د سرویس بانک ته استول شوي او د مالی د پخواني وزیر انوار الحق هادي، د افغانستان بانک د مدیر پلاوی یو غړی شاه محمد مهرابي او په سرویس کې د امریکا د سفیر لخوا دغه پیسو د مصرف څارنه کیږي. خو د طالبانو حکومت له امریکا څخه دغه بانک ته د پیسو د انتقال سره مخالفت دی او چې د بانک شتمني باید دغه بانک په اختیار کې ورکړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه په لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
له ملګرتیا مو ډیره مننه. کورم ودان چې تر دې شپې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري، بیا هم رپورټونه ته ادامه ورکړو. د هند لومړی وزیر نارندرا مودی په یو رسمي سفر متحده ایالاتو ته راغلی دی. نارندرا مودی سبا له ولسمشر جو بایدن سره رسمي غونډه لري. واشنگتن ته د نارندرا مودی دا سفر د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو کې د بدلون نښه ګڼل کیږي. تفصیلي پر رپورټ کې اوري.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر متحده ایالاتو ته راغله او ټاکل شوی دا چې د پنځمبي پورزوا په سپینو ماڼۍ کې د جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. سپینو ماڼۍ پلان لري چې خاغلی مودی ته تود هرکلی ووایي. خاغلی مودی با کانگریس ته هم وینا کوي. د متحده ایالاتو یو لوړپوړی ډیپلوماټ وای چې دواړه هیوادونه ځانګړي شریکی اړیکې لري. دواړه د چین د زیاتیدونکو پوځي هیلو په اړه هم ډیر اندېښمن دي او پرستو کې هند د چین سره د دوی په ګډ پول کې جګړه هم کړي.
زمونږ دا اړیکې چې د نړۍ د تر ټولو زړې او لوی ډیموکراسیو ترمنځ د ځانګړو اړیکو په توګه ورته ګورو، اوس به د ځانګړي مکلفیت سره دا وښیو چې زمونږ حکومتونه کولای شي زمونږ ټولو اتباعو ته وړتیا ورکړي او ځواکمن یې کړي.
د خبرو په ایجنډا د هند تر ټولو ځواکمن سیال د چین په اړه جدي بحثونه په اوکراین کې جګړه او د دفاع، انرژي او خلا په برخو کې د ستراتیژیکي ټیکنالوژي ملګرتیا شامل دي. د هندي چارو کارپوهان وای د سپین ماڼۍ له کارکوونکو سره د لیدنې مخکې خبرې خای چې سپین ماڼۍ لوړی هیلی لري.
دوی فکر کوي چې دوی به په ډیرو داسې جدي مسالو خبرې وکړي چې اړیکې به نوې کچې ته ورسوي او ډېرې واقعا د دفاع او همدارنګه پر مهمې او راپورته کیدونکې ټکنالوژۍ باندې تمرکز کوي. نو زه فکر کوم چې دا به هغه دوه ساحې وي چې موږ به شاید اعلانونو لویه برخه وګورو، مګر داسې ښکاري چې تاسو د هر چا لپاره یو څه لږ څه لرئ.
دواړه هیوادونه د ځینو مهمو مسایلو په اړه بیلابیل نظرونه هم لري. تر ټولو مهم ټکی د خاغلی نریندر مودی هغه تګلاره ده چې نغواړي په اوکراین باندې د روس د حملې غندنه وکړي. روس د هند لپاره د تیلو او وسلو لویه سرچینه ده.
د بایدن اداره چمتو ده چې دا له پامه وغورځوي. دا سیسي نشټون لري چیرې چې دوی توپیر لري، مګر د بایدن اداره هڅه کړې چې دا توپیرونه کم کړي. یو ډول تاسو پوهیږئ او په عمده توګه په هغه سیمو تمرکز کوي چیرې چې دوی موافق دي یا په ترتیب کې دي.
او بیا د بشري حقوقو نازکه مسله ده. بایدن به د پنځمبي پورز د دولتي ډوډۍ کوربوي. همدغه رنګ د پنځمبي پورز به هغوی د متحده ایالاتو د کانګرس ګډې ناستې ویناوي کوي. دا به کانګرس ته د خاغلی مودی دویمه ویناوي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
بیا هم د خبرونه اوریدو ته خرخلاست. د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې 15 میلیون افغانان د خوړو د جدي کمښت سره مخ دي. یا سازمان وی چې په افغانستان کې د مرستو د بهیر د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 913 میلیون امریکایي ډالر په کار دي. لبل خواد ملګر ملتونو سرمنشي انټونی ګوتېری شوی لمرسته کوونکو بنسټونو سره د نړۍ د مرستو کمواله د خوښینې ورد. تفصیلی پر رپورت کې اورئ.
د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د اټکل مخې په افغانستان کې د 15 میلیونو څخه زیات کسان د خوړو له شدید نامنې سره مخ دي چې 2.7 میلیونه د لوګي په بیرنې کې چکې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د مرستو د روان ساتلو په موخه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره 930 میلیون امریکایي ډالر ته بیرنه یارتیا لري.
په دې سربیره د بودیجې ته جدي کمښت لامل د خوراکي توکو د کڅوړو کچا آن په هغه سیمو کې هم کم شوی چیرته چې د خوړو نه خوندیتوب په لوړه کچا دی او 8 میلیونه ډیر اړمن کسان بلور ونه شي کولای چې د دبلیو پی د خوراکي توکو بیرنه مرسته ترلاسه کړي.
بل خو د خوړو د نړیوال پروګرام د اجرایوي رئیس مرستیال کارلس کاوچی تازه افغانستان ته خپل سفر پای ته رسولی ویلي
نړی نشي کولای د افغانستان خلکو ته شاکړي. مونږ باید د ښځو او نارینه کارکونکو لپاره د خوندیا او مناسب شاپریال د تضمین لارې چارې ولټو، مګر د کافی بودیجې پرته مونږ نشو کولای هغه مرسته چې په ټول هیواد کې د نجونو، هلکانو، ښځو او نارینه و لخوا ورته اړتیا لیدل کیږي ورسوو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د بشري اړتیاو د زیاتیدو سره سره د مرستو په کمیدو انتقاد وکړ.
دا په یو کړکیچ کې د بل کړکیچ لامل کیږي. د ملګرو ملتونو ادارې لوړاندې مجبور شوې دي چې په افغانستان، سوریه، بنگلاديش، فلسطین او یمن کې خوراکي مرستې کمې کړي. د بودیجې کړکیچ ته د یوې حل لارې پرته نور کموالی د مخنیوي وړ نه دی.
ګوتری زیاته کړه که څه هم د 2023 کال نیمایي دی، خو هغوی د نړۍ لپاره د بشري مرستو په موخه د غوښتل شوي بودیجې یوازې 40% ترلاسه کړې ده.
امارې سالت پاتې کیږي د افغانستان دولت ته، د افغانستان مسؤلینو ته، چې هغوی باید د دې د خودکفایي د پخو د درېدا لپاره د بې نیازۍ لپاره د دې خیرات او له دې نه چې پخپله د ولس پخپل همت باندې ودرېږي د دې لپاره یو اقتصاد محور برنامه پکار دی چې دولت باید په دې تمرکز وکړي. هم که په داسې غیابت د ملي برنامو کې کومکم که قطسی تبان دیدی اثرات با منفی
دا افغانستان سره دا نریوالی طولنی دا مرسو دا کمیدو روست دا ملگرو ملتونو او بشری مرسو رسون که دا رو پا 2023 کال که دا افغانستان لپاره دا مرسو دا بودیجه تره بدل کرا او دا بودیجه لطلور اشاره شپگو میلیاردو دالرو تخه دری اشاره دو میلیاردو دالرو تره کم کرا. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا افغانستان د سخت اقتصادي او بشري بحران ترڅنګ د اقلیمي بدلون له امله نور هم ځپل شوی دی او هر کال نامناسبه هوا په ټول هیواد کې پر میلیونونو خلکو ویجاړونکي اغیزې لري. سمیع الله جلازای، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
بیا هم رپورټونو ته ادامه ورکړو. په هرات کې د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسولین وایي چې د طالبانو لخوا د خزو د کار او زده کړو له بندیز نه وروسته یو شمیر خزو او نجونو د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. د دې خونی په وینا په هرات کې د لاسي صنایعو د خزینه کارکونکو شمیر وخت د طالبانو د راتګ رئیس له اویاونه تر 1402 ته لوړ شوې ده. صفی الله احمدزی په همدې موضوع رپورټ را لیکلی.
دا خزینه جامو د جوړولو دغه کارزای د فریبا صدیقی لوري هغه محل پرانستل شو چې اغه د طالبانو لخوا د مؤسساتو د خزینه کارکونکو د کار ممانعت لامل خپل دند لالا سوار کړه. هغه وای دغه کارزای جوړ کړی چې د ژوندانه چاره پر برابر کړی.
همی قسم که ما بیکار شدم تکیه به دگرا کردم، متکی به دگرا شدم. بازم انگیزی نهی بود که من خود مبتونم از طریق الفهی که دارم سرپا خواستاد شم و دگرارم در کنار خود خو قرار دم. همی شد که ما این کارگار باز کردیم. در قدم اول ما همی کارگار از 6 لگ افغانی به حساب سرمایه گذاری کردیم چون چند شعبه داشت.
پدې کارځای کې یو 50 تنه په کار بوخت دي چې اکثرا زده کوونکي، زکریالانی او یا هم هغه میرمنې دي چې د محدودیتونو لامل خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په لویدی زوزه کې د خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیاله وای چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د خزینه سندګرو شمیر زیات شوی دی.
در ابتدای کار وقت که نظام قبلی سقوط کرد و نظام امارت آمد، ما 70 نفر از فعال به اتاق تجارت زنان داشتیم، البته با کلی اوزای غرب. بعد که مکاتب بسته شد و مددیت ها برای خانم ها و دیگه بخش ها ایجاد شد، خانم ها بیشتر روی کردن به اتاق تجارت زنان. ما حدود 462 نفر از اعضای فعال داشتیم به اتاق تجارت زنان که همه ثبت رجیستر بودن، و در امسال که 1402 هسته، ما 307 نفر خانم ها آمدن، جواز خود تمدید کردن و کارت عضویت خود تمدید کردن.
دغه میرمن وایل مجبوری د کارت مخه کړي ترڅو پری بوختی وسی. دوی زیاتوی که اوزګار په کور کې پاتې شي کېدای شي د ډیرو سوچونو له امله پروانی ناروغي وخته شي. بلخوا د هرات او زوی روغتون د رواني مشاورې څانګې مسؤل وای چې رواني ستونزو او ژور خپګان اخته خزینه مراجعین زیات شوي دي.
کیدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله کې دوی رواني مریضۍ ته ډېر مبتلا سي، ځکه چې دوی مصرفیات نه لري په کور کې، د باندې د دغه مصرفیات نه درلودو په خاطر دوی کولی شي چې د دغه ته مخ راوي، د احتیاط مواد مخدر ته، ځینې دواګانو ته، او دا یو ښه پیله نه ده، دا یو خطر ده.
فریبا د دری ادبیاتو او شریعتو کې د لیسانس اسناد لري، خو اوس د خپل زده کړې خلاف خیاطي کوي. وای هیله داده چې د خزو د تحصیل او کار پر وړاندې شته محدودیتونه لري شي او وشي کولی د خپل سواد له لارې ټولنې ته خدمت وکړي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولید، خو امریکا غږ په پورش منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنه اوریدونکو د خبرونه ورسته شي بيدي، نو تاسو نه به اجازه واخلو د نن اوازيات خبرونه په همديزي پايته ورسيده. الله ملشه خو ډيره مننه چې تر دې شي د امریکا غټ آشنا راډيو خبرونه واوريدي او لا هم خبرونه دوام لري، مطمئنه يم چې لا به هم اوري. نو تاسو په لوی او بخون کې خلاص پرم په لاندې شیبو کې تاسو غټ خبرونه پیلېږي. سحر عظيمي او همدارنګه شافیه سرداري قربني کورم ودان، تربیام علامه شید.